د شرایطو د ټولنې تقاضا هم دا و او بل ما شخصي ذوقي علاقه هم دا و چې زبد په هنتون استاد پات
بل په دغه موده کې تاسو تقریبا دغه کم لاس کله کیږي چې تدریس کوي دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وي چې باید استاد شي په انده کې نور کسان وروزی په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغه مهاتولي دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي.
بالکل نوري صاحب، د چیرو نه نیمو کالو یا کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بوس په هنتون سره ډېر وخت پاتې شوم او بیا اوس د هلمند په هنتون سره. هلمند که څه هم ډېر لري پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاهت څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لرې دی او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړو زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګ دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي او د دې ظرفیت د دې ورچا په شعر چې هغه ورو د فی لاغې خبر درنه شخصیتونه د کار خلک کیږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصلا په هلمند کې باندې جګړه روانه ده او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې. واقعیت داسې نه وي نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړو زده کړو ته تیږي دي، څومره چې د دې ځای خلک اشار کې په پانتونونو کې د لوړو زده کړو په قدر پوهیږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلې یو څوک چې څومره ځورېدلې په هموږمره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړو زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نا وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پانتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغه ته مشوره ورکوم چې په څه کې مزل کوي، څه کې علاقه لري، څه خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. دا اوس په سیم کې دا کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته بدی د مونوګراف لارښود استادیم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي او تقریبا په سلګونو محصلین له تاسو پوهنځي څخه فارغ شوي دي. دا اوس هم سره په تماس کې یم، زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمه امریکا ته تللي دي، ځینې یو ماستریانې کړي دي، حتی دا هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېره غلي دي، داسې استعدادونه دا اوس فلحال هم موجود دي، مخکې هم موجود و چې هغه په واقعي وانا غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
بل تاسو مخکې ویل چې پایل مو د بوست له پوهنتونه وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله، څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغللی؟ آیا کافي وخت مو درلوده او که اړتیا وه او آیا دوړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجبور په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډیری وخت د مازیګر لخوا تخیي، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه البته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څه هم دا کادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې هم کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلودی. کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخته پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی نه و، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځی راغلم نو یو خو اړتیا و چون هغه هم دولتي پوهنتون دی او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی فیس هم نه ورکوي، د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلوده چې هم کار وکم او هم دغه خپل تجربه او خپل هغه څه چې ما زده دي هغه د خپل تنوال سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدېږي، نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري، یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسي شي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي او بیا عملت کمیسیون دی هغه کمیسیون تاییدی د لوړ زده کړو وزارت په حکم امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسیږي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو چې څومره وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په نصاب کې کوم توپیر فلحال زه دلته نه وینم، دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لرئ، بوختیاوې به لرئ، که پوښتنه وکړم چې واده مو کړی دی، اولادونه لرئ، څنګه کولی شئ چې ټولو ته رسیدګي وکړئ؟
بلې، نورې صاحب واده مې کړی دی، د واده مې زیات کم درې کاله کېږي او یوه لورکۍ لرم. نو ما مخکې تاسو وویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده، قسم په هلمند کې اوس نامه خدا شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لیسانس اشخاص ته کادرونه شته. نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګ یې خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم. کور مې دغه ښار کې دی، نږدې دی د پوهنتونونو سره، او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپلو شخصي چارو ته رسیدګي کوم.
ډېر ښه. تاسو ویلي چې کور مو هم نږدې دی، یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې، په کلي کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده. تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ، څه احساس کوئ؟
په مجبور کې نوري صاحب که درته ووایم، طبعا افغانستان غوندې هېوادونه، درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه، په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو له نګاه څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي. په غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي، تعلیم یافته اشخاص، ښه شخصیت لرونکي اشخاص، د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي. په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړې زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي، یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي، بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي. خو په ټوله کې که زه وایم، زه راضي یم د ټولنې له برخورد څخه. قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی، اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي، پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي. یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی. زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دی یا زما سپکاوی کړی دی، په ټوله کې زه له دې وجه څخه تقریبا راضي یم.
اندیال صاحب، تاسو مخکې خبر کې وویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنګونو کې. تاسو وویل چې دلته خلک ډیر، یعنی ځوانان ډیر تږي دي زده کړې لپاره، لوړو زده کړو لپاره. کراشو همدې خبرې ته چې پخوانی وضعیت له اوسني سره پرتله کوي، اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلورو ولایتونو ځوانانو ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي؟
نوري صاحب، اول تاسو د دې پوښتنې هغه اول برخې ته ځل راسم، هغه باندې لږ رڼا واچوم. زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم، او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي. دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې و، هغسې د باندې تصویر نه و. په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلودی. که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه و، له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه و، امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب و، دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه و، ولې وضعیت هغسې هم نه و لکه څنګه چې رسنیو کې و، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې و. که زه یو کوچنی مثال درکړم، زما یو ملګری دی، هغه ما ته وویل کابل کې زده کړې کولی، وایي ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې ودی، وایي ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلته ته به هلمند دی، وایي ما ورته وویل چې هو، ما ته وویل چې څنګه په هلمند کې موټرې شته، په هلمند کې موټرې ګرځي. وایي ما د یوې خوا څخه افسوس راغی او د بلې خوا څخه مې وایي خندا راغلله. وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته، نه پوهېږم د دغه خبرې څخه دوه درې کاله وروسته بیا دغه استاد هلمند ته راغلی و. زموږ کوم ملګری چې دی، نو هلمند کې ښه ګرځولی و، تفریح چکر یې ورته ورکړی و، بیا چې لشکرګاه لیدلی وه، پوهنتونونه یې لیدلي وه، وضعیت یې لیدلی و. نو بیا ورته ویلي وو چې والله موږ بېخي داسې فکر نه کوه چې هلمند کې به دومره امکانات برابرې د لوړو زده کړو، که څه هم موږ دا نه وایو. نوري صاحب چې
دا هغه اوسنیو دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کېږي چې اوس د افغانستان لرې پرتو سیمو ته ځي د لومړي ځل لپاره، ویني چې هلته قلبه کېږي، نه پوهېږم په کوم ځای کې بادیش زرنده ده او نه دا ده او هغه ده. د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووتل، پتیر بیا د رسنیو خلک او ویډوګانی درګرد سپتوی د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نور زو کې مادي ژوند روان دی. داسنه چې مثلا نیواز په کابل یا لوی کارونه کې دی.
بالکل دغه په هنتون کې چې زه د نه کال رئیس يم رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د هنتون اسکادمی د مسول پاتې شوم او زه به د هنتون صفت وکم. دا هغه اوریدم چې ما خبري اوري په خاطر ول هلمنديان او کنداریان د جنوب لویدیځ حوزې کسان چې ما خبري اوري هغه د شمال میږي چې بوس په هنتون په جنوب نه وایي په جنوب لویدیځ حوزه کې بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمن یو ډېر ښه نوم او ډېر ښه معیار او ډېر ښه اعتبار لري. یو خو بوس پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل تزویر او فساد نشته. دلته ټول کار کیفیت ته کېږي. که تاسو راشئ نو رساب د نږدې ووینئ او بیا ووایئ چې په یو لیرې پروت غوندې ولایت کې هلمند ولایت کې په یو داسې معتبر پوهنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره ټینګ دي او هلته د یو محصل د روزنې دپاره څومره خواري کښل کېږي څومره امکانات مجامده کړي دي واقعا به تاسو مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ. ځکه هلمند دولتي پوهنتون ته راشئ نوري صاحب د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په کتار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا ښه کیفیت او ښه معیار ساتلی دی. په لنډ وخت کې په تېرو 12 کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حسابل کېږي.
اکراش اندیال صاحب دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوی او یو لخه پوهنتونونو څخه د کډې فیس موضوع تراشو ځکه چې هلته به ډیر خلک هم د توان نه لري یا د هغه مصرفاتو څخه چې د بوست خصوصي پوهنتون ټاکلی دی یو محصل لپاره یا د محصل لپاره په تیره کراشو دی خبرې ته هم چې حتما لرو پرتو ولایتونو څخه به هم تاسو محصلین لري د هغوی د استوګنې امکانات آیا د خپل د پوهنتون لخوا ورته برابرېږي او که دوی په خپله شخصي
پوهنتون د کریلان تر ډیره حده پورې د هلمند د ښار او د نږدې ولسوالیو خلک دي. ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو له کابله هم لرو خو ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي. د کندهار د زابل د نیمروز د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو. د لیلیه سهولت نه لرو خو خپله د لشکرګاه په ښار کې بیا ډېر سهولتونه شته چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري شناختګان لري یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موساتو کې په انجوګانو کې کار کوي نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هماغه دفتر کې خاص څنګه د اوسېدنې د ځای په اړه نشته.
د فیس موضوع فکر اوسو آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب د ټولنې شرایطو او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تېرېدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه اوس تاسو ته ووایم ستاسو باور به رانشي چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 باندې دي. یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره کلا چیرې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 40,000 افغانۍ راځي. یوازې 40,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15,000 افغانۍ څخه چې واته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ته راټیټ شوی دي. داسې د هرې پوهنځي دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډیرو ځوانانو ته او ډیرو وګړو ته څومره چې مو وسې د لوړو زده کړو دغه خدمات پراخ کړو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وکړم چې که څه هم خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ که دا فیس 15,000 افغانۍ یعنې په هغو باندې دروند دي په هغو باندې دا فشار دی. ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د تېرو کلونو په پرتله دا فیسونه قرار قرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 70,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو ویلي چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي خو له اقتصادي پلوه اقتصادي پلاو با ډیر زیان در رسیدلې وي. دا په څه ډول تاسو جبران کولای شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پونتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې؟
نو رسا محترم غواړم په دې برخه کې دوه موضوعات ته اشاره وکم. اول دې موضوع ته راځم چې خصوصي پوهنتونونو لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونو ډیر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېل راغه ته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې تاسو ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کونډې نه دي. لکه دا چې دا یوازې بوست نه وي چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري، که داسې نور پوهنتونونه هم وي. په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نور ولایتونو کې هم وي، خو متاسفانه چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توضیح کول، جعلي محصلین فارغول، اصولو قوانینو مقرراتو نه مراعاتول، په تیرو شلو کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و. او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت ته صدمه رسوي، د لوړو زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړو زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړو زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي. ځکه هغه کسان چې په جعلي ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په شکل وړي زده کړې کړې دي وظیفه پیدا کېږي، یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي. په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکارۍ، د تزویر لاره تر ډېره وخته دوام نشي کولی. هغه به سقوط کوي، هغه به له منځه ځي، هغه به له مارکېټه وځي. هغه نشي کولی چې په کلونو خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه؟ یعنی په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته که راشم، د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده. موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټولې نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اصلا ډېر بحث په کار نه دی. نورې صاحب که ووایو چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده نه کړي، انجینري زده نه کړي، اقتصاد زده نه کړي، ښوونه او روزنه زده نه کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکي نسل څنګه روزو؟ موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظ پای کې راځم، اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بې له شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظه متضرره کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړي شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتونونه هغوی ته معاش نه شي ورکولی. او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبوره دی چې نور د هوایي دندې وتنډي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي، او دې ته مجبوره دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور ټکنی نه شي. ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده، او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دي. او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تېره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خلکو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مت نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د یو متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغسې خپل هېواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. که انسان وغواړي اراده ولري، دا کار په هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولی شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته، خپل درس ته دوام ورکړي. هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي، هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتا سره.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. زه د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دسرو شوندو جامونه